سانی که در سهار اتبجه دی درانو افریدون که سلام علیکم اسمت ساروانیم لمره مو رابولم در دی سات خبرونو تا در پشتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نه شي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوي په خپله پرونۍ غونډه کې دې جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبې په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لږ تر لږه درې غړي وبښل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو 16 ساعتي ځواکونه وای په ناقوره شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او 16 ساعتي ټپیان شوی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ به وټونی شي چې د اکتوبر په 11 د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړ کړي. دا پښتون ورسره تر هغه پیدا شو چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کم پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نږدې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیله من وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11 به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هره پرېکړه وکړه په هغې به عمل کوي. شاغلی پښتین د سپتمبر په 3 د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلی دی چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخواله رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښوم د خپرونې میلمنو ته نثار احمد شیرزای سکایپ لار را سره د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزای صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونې کېلي. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکله به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده؟ او د ګیلمن وژلو او د عیسا او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسېدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکله خبر یا د افسوس خبر هم دا ده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالي، هغه هم پښتانه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالي، چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د چې خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په موږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه. مومن صاحب، په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټرز دي، مخک خان دي لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان سره زمونږ خبري پرله پسې کیږي. نو هغوی دا وایي چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دوی خوا درې واري په هغوی باندې بریج شوی دی. په دغه کوم ریګي للمه کې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر قومي عدالت لپاره دوی جوړي، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګڼټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دوه خواو په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، خطې پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د هغوی سره لیندې وي، په لیندو گزارونه کول او هغوی سره د اوښکې بیون کې گیسو، دغه سي هوائي ډزې هم کړې دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوي هم دي. د دې نه علاوه که بیا تاسو وګورئ، زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي هغوی لګیو دا کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوي دي، د هغوی نیول شوي دي، د هغوی خپلوان نیول شوي دي. لکه زه به تاسو وایم چې عمر اورکزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی، د هغه ورور سره زمونږ خبرې وشوې، عبدالهادي سره. نو عبدالهادي ویل چې دغه ورور عمر سمکنه چې کوم کوآرډینیټر دی د کورمی، هغه نیول شوی دی. دغه سي شیرزاده مسجد ویلي د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی، هغه د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه ورور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په ځای دغه سي بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ زه مسجد پیندار پینځم ځل دی دغه چې جیل ته لاړې المزی مسجد، هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دی. نو پرله پسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر، مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښي دی علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو، بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو، بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو، پنځه وارې دغه ضمانت وشو، په دغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ام پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوسه پر چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپه وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسه ورنټا بغیر بیسه مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو، خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چکومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټې هم دا فیصله دا چې دا جرګه به مشبهر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ چې هر یو ایونت کړی دی، موږ چې هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي، دغه کریک ډون کیږي. خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون قام را درومي، د قام مشران به را درومي، د قام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې لپاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم دا پته وا چې دلته به داسې کریک ډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور قامونه قبیلې دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه را کړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق د جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزاد صاحب، د دغه مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې، ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد یې راغونډ کړي دي، خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګوره، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو دغه ولی چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي، کوم مشکلات چې دا دوی چې جګړې مخکې کړې ده یا د جرګې خبرې کوي، دا په خپل معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه شي لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي، هغه سي پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي، په کار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدله چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده، دوی هر وخت جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس یې وژني. خو دا پښتنو چې دا کار نه کوي، په کار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي، نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پا پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري، دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه وي. منظور پښتون چې څه علیزاله کړی ده، دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي، لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي. او که بیا هم تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
منظور پښتین خپل هم دغه وینا کې ویلی دی چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پرلتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو دا غیر دا ثابته شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کېږي. او دغه کومه برخه چې ده خیبر، هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغوی لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای بیا بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس چې وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولی دي، نو دا غې د وجه نه. خو سیمه کې چې به څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کړي، ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت، نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت، مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو به چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کوم پلویان دي یا دوی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي، د پی ټی ایم سره. نو دې نه داسې بریښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي. بل ما دا خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ یا چې زموږ سیمو کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پاکستان پوز د دې نه ریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړې ده چې په دغه سیمو کې چا ته څه څه تاوانونه اوریدلي، چا څومره خپلوان مړه شوي دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لادرکه شوي دي، چا ته څومره مالي تاوانونه رسېدلي دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول، 50 لکه 60 لکه زموږ سره خبرې شوي، هغوی اوس خپله زکات ته ناست دي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي ده یا چا تاوانونه شوي دي، او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نېریږي.
مننه مومن صاحب. له شیرزي صاحب نه پوښتنه لرم، خو مخکې تر دې شیرزي صاحب له تاسو پوښتنه وکړم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب هم اشاره ورته وکړله چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په څه سترګه ګوري؟ دا سره ګورو
د یو تنخوا دپاره د خپلو پښتنو د تباهۍ او بربادۍ د جوړولو دپاره ته وروانې پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلې. زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي، زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. که هغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل، ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي، هغه درکوم. ته یقین ومنه، زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي.
شیرزاد صاحب، د پولیسو موضوع یاده شوه، لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی، لیکن بلې خوا ته په تیرو څو اونیو کې، تقریبا په څو میاشتو کې، پولیسو په بیلابیلو سیمو کې، په بنو کې، په کراک کې احتجاجونه کړي دي، پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي. لکه څنګه چې محمد صاحب وویل، حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له منظور پښتین سره په غېږ پوښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې دا پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به وي هلته، په دې چې پولیس هم خو مجبور دی د پاکستان قانون ومني، کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبرې واوري، او بل د پولیس تر څنګ هلته فوز هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای استاد بلدیان ډېرې په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې، نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په پندې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده، په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم، هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو، ګاونډیان وو، دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله، خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه، ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړې ده، دومره تعصب ده. او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده، نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده، اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده، دا د جګړې جرګه نه ده، دا د بې نظمي جرګه نه ده، دا د مشکلاتو حلولو دپاره جرګه ده. دغه جرګې ته ټول غاله کېدي او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي، او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا هم ما مخکې ویله، افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي، چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلې وه، ما اول هم وویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي، یو موټی شي، زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي، هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیرزاد صاحب. مومن صاحب، دلته یو بله پوښتنه د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ ورانوي او دلته دا خیمې سوځولې دي، نو که کله د جرګې وخت را نږدې کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لاره درولی و چې غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې له وړاندې نه خلق را روان شوي دي، وزیرستانونو نه، د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو ته پته شته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوي دي؟ نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی، دا جګړه ده، دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو منګه خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې منګه دا ډیر وخت نه کور کوو، نو زمنګ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانو نه کم خلک راغلي دي، یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلف برخو نه،
د جرګي ځای ته
جرګي ځای ته،
لیکن او په شی ویډیوګان خو ډیر خلک نشته کاری.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګیس استعمالوي، په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګری لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څخه صرف لیندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه او څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیسه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې، په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړ چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیفولانه د بلوچستان پختون میشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او رالګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیابه شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للما، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی شئ چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منې کې خلک داسې به د
خیبر له پېښور هم دې ریګي للمې ته یو لاره تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي؟ امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي.
زما خیال داسې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړې وړې لارې تللی چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک هغې ته او ورځیم دغلته. د دې نه بله دا بیا د مردان او چارسدا دا ټولې ضلع یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مریم نیول ګراندې. بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چېرته برید کړی وسلوال یا یې دغه بری ذمواري اخیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوالې ډلې هم په دې باندې ګزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب. د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومند صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی دنه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقه خلک ده دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولی چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی ټي پي ایم وایي چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي، نو دوی دغه ټي پي بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي. دوی په خپل بدنامی په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ په پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلی ده او مبارزه کوو او حق د هغه ځینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار دي. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو به سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي.
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتون میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې. خو تیر ورځ چې زما کله د عالمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی، نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي، خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو، دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو، ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې، په د امنیت په مسله باندې، په جبریل ادرکه کسانو باندې، په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت ته په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې، نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې؟ دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړې د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړې د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبول لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه به ریاست ته کیږي او دوی چې دا به موږ تر هغو پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي، دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څو ته دا ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزاد صاحب له تاسو هم مننه کوم، مومن صاحب تاسو مننه کوم، د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه راسره وکړه.
د آزادی ملما سلامونه او نیکی هیلې. نوریاس نوریم د ازادي ملمامونن داسې یو څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلهګانې روزلي او له افغانستانه بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلهګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنګلادیش ته کډه شوو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلهګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړي پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلې غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلې غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اورېدونکو ته په خپله ځان وروپېژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلې غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لیسانس لرم، درس مې ویلی دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادیه دی، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره ومه تر 2000 پورې، یعنی د کووېټ تر راتګ پورې فزیکي ورتلم فعلاً آنلاین دا به ورسره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله، که راته ووایئ چې آغلي غرشین چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې کابل کې ویلي دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی 14 پاس خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مېندو مړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه او فکر میں پدیو کو کچھ چیز دازو غارم چے تب ویم نو وکال باید تب کی درس ویم بیرستا لارشم تخصص پروگرام دادا بیوڑی رو گدلاری چیز دا میند خدمت تازر هست خطرین لارا بہتر ترین لارا اواغ لارا چیز پر لند وقت کی وکولیشم میں دو تخدمتو کم دا قابلگی مسئلہ کو چما پا دیر شاو قوالا قبانده شروع کو اب دیر شاید که بخبال درس مخیطوی اوڑ البته پا شروع که دیپلومت که دا غزنفر دا سیهی علومان استود نفارغ شم چون آقا وقت که پا افغانستان پی لسانس نو بیا روستا چکل دا لسانس برنامه پا افغانستان پی جوڑ شو دکو دوزرش پارسم که دا لسانس برنامه نفارغ شم او پا افغانستان که دا قابلگی پا برخه که شاید بنده کار کم
بله.
همی کلینیکی کار کرده و همی پیداره و منجمنت که کار کم
دا دی تپ و زین نور رشته چې په افغانستان کې ډېر داسې مشهور رشته وي د انجینرۍ په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شوله چې مثلا غواړی قابله شئ کوچنیوالي کې مهم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم
نوری صاحب ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې یم چې مې خوښېدې چې درس پکې ویم لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې باید یا طبابت یا انجینري و ده یعنې انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي ولې زه په دې کې آزاد وم ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي خو کله چې زه په مکتب کې وم یعنې د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې نو دلته احساس مې وکړ چې نه د هنرینو د پنځینې یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و او کله به چې مې د میندو درد لیده نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته
نوری صاحب د کونړ نه ډېر وخت راغلی ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې تقریبا داسې درته ویم چې شاید اته 50 کې یا په نهه 50 کې دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړو دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي ځکه زما نورو خویندې ورونو هم دلته په پوهنتون کې محصلین او بیا فامیل دوه ځای وو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پیکې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي یعنې زما شاید که داسې مبالغه نه شي نو دوه هفتې پس درې هفتې پس حداقل د یوې ورځې دپاره ځم ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد وباس
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لسانس نو دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې
لسانس نو دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې موږ که د قابلګې لنډې تاریخچې ته لاړ شو تقریبا د قابلګې تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شولې ترکیې ته او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس ویو او بېرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه وروسته بیا نور بدنامې شروع شولې نرس قابلې په نوم باندې و معاون د قابله و ده تر 2014 پورې یعنی تر 2014 یا 2012 پورې او اوس هم دي زمونږ قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت پنځه جوړ کړ کابل طبي پانتون کې کیمیو کې، نو هغه ځینې موږ بچلر قابلیت فارغ ورکړې او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت پنځه شروع کړل چې په پښتنو نجونې پکې ویل شو درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجن په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پانتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 28 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو په جګه سروې باندې د هغو کده درس وو. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتابه کوي ده لولي، او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابلګان دا دواړه تقریبا سره تړلي دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یوه مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابله په خپل فیلډ کې ټول کار یې د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. دا یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید تکلیف، نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس وي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، د روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمل په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې د غوزي ده. سپیشالیست قابلیت یا په اصطلاح په مجبوري هم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ دی، نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلیت په کلینیکونو کې، په مسایل ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلیت کې، هیڅ نه مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماستری او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د زیر بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا داخلي په خپل رشته کې، البته په قابلیت کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
د کولې شخص خپل زده کړې په دغه کې وکړي، د قابلیت کې مخته ځي. ډېر ښه. کراشو اغلی غرشین، تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت، ډېر لور په توسي مو ته هم تللی وي، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوي شي راته ووایي چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګانې روزلي دي؟
زه کله چې د قابلیت پروګرام نه فارغ شوم، خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شول، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار بیرانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ورداخلي او هغه لپاره کار کوو. که د قابلیت د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلیتګانو لپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغه راته یاد دی، تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړی دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان سید غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات، تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چې زه د قابل گئی د پروګرامونو ملي ترینرم په افغانستان کې اوس ما غونډه د غزبیر نور استادان شته ده نو موږ په هر شکل باندې د قابل گئی په پروګرام کې ور داخلي او دغه د قابلیت پروژنه کې که افلاین شکل خپل ورزو اوس په زمينه د انټرنیټ او د مساعد ته چرته قابلیت یا شاګردان ضرورت لري په انلاین صنفونو کې هم دغه کول درس ورکوي
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوي د قابلیت گئی په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې دوه لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډېره پانګونه وشوله ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول د قابلیت گئی په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده موږ خو چې کله وینو او راپورونه اوس خپرېږي په لریو کلیو او بانډو حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازمه ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي
په تېرو دوو لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابله ګۍ کې درلود ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابله ګۍ دپاره لرل شاید په نهه ولایاتو ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه نو موږ د ټولنې د قابله ګۍ پروګرامونه د افغانستان په 24 ولایاتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي کم دورې چې دوه درې ولایت دي په هر ولایت کې اته دورې نهه دورې قابلیت تربیه شوې دي یعنې په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي راوستین دي دوه کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابله ګۍ مکتب ویلې دی او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي بېرته په د خپلو کلو بانډو کې د کار دپاره تللي دي یعنې د قابله ګۍ دپاره ډېر کار شوی دی خو ځینې شرایط دي چې خلق پخوا خو امنیتي مشکل و اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات خلق داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو ځکه خلق د کلو بانډو نه
مګومان کو چې هغه قابلګان ستاسو روزې لرو ولایتونو یا هغو کې هغوی هلته نه پاتې کېږي هلته کار نه کوي راځي ښار ته هدف مدا ده
نه پاتې کېږي ډېر کم راځي زمونږ ډېرې زیاتې قابلې دي اوس چې په ولایتو کې کار کوي تقریبا په لرو پرتو سیمو کې کار کوي تاسو باور وکړئ څه تقریبا یوه میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې داخل بلخ کې موږ یو د 15 ولایتو یو مکتب د 15 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګان د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله دو کلن پروگرام یو یو او سند فراغت یو واخست او سند فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخست په لار کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ داسې نه دي چې زمونږ قابلیت هلته کار نه کوي ولې شته دی ځینې په کې داسې چې ښار ژوند خوښۍ ښار ته راشي ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک وي هلته یوه ډیوه لګېدلې ده یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور انانات معلوم دي په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري ځینې خندونه شته ده څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیت په برخه کې په تیرې بیا چې ډېر سخت اړتیا ده ورته دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نور صرف د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یوه سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر یعنې تر څو چې به دی ته برنامه تشریح کېدل او دی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي وو یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري یعنې اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوې او دوی د قابله ګۍ په ارزښت پوه شولو نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري د قابله ګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري یعنې پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوې وه که با سم نفر د نرسنګ او محصلین لرل په سلو کې بلس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې 50 په 50 نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي م ورسره شته دی.
آقای غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ماته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کوه اوسېږي، اېندا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې وي. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره ښه خاطره
ده. ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخې خاطرې شته دی. په یو شفخانه کې مې کار کوه، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه یې، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانی مور واخیسته شفخانه کې وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله نو دې دا یو غږ وکړ چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شم. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټه. مریض 8-9 ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په عامه شفخانه کې وه هغه وشوه. اتم ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
ده. دا رښتیا واقعا هم ډېره
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله ته راغله او مور ته دغه نه شوه ده ونه وه. دا ډېره دردناکه یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزې ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنه اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جوړه کړې وه ډې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته د غوښو ده ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مونږ ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسه بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بلې نور به ترخې نه وایو. بلې دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه. د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې ها د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تیر عمر چې کوم یو چې ما تاسو ته په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده شي، اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته ویوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنې په داسې وخت کې شفقانۍ ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقه اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کې لیدلی په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بل دا چې حد اقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي، بیا ترانسپورټ دا خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحیح چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حد اقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ د هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېره له اغلی غرشین، تاسو د بنګله دېش یادونه وکړه، چېلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزل دي او خدمت مو سره سوالي کوي، چې تاسو لاندې وایي چې دا کله او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2016 پورې ما په بنګله دېش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلې دي چې پارامیډیکو د قابلیتۍ په برخه کې ما وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګله دېش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلیتۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوانو نجونو ته مې اخرانه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیتۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایي او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک به ستاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیتۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.
Zwani mein gore mori aa judaliya ra chip toras Come on.